السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لاست وخت د افغانستان د مازګر څلور بجې سوی نن پنځشنبه د زمري یو ډیر شمه نیټه د 2019 میلادي کال د اگست له 28 نیټه سره برابر ده زمل علي بشریم تخنیکی چار شفیق ایار پر مخړي افغان ولسمشر وایي سوله کیږي او د ولسمشری انتخابات هم کیږي ځکه د جمهوریت د ساتلو لپاره انتخابات ډیر مهم دي په کونړ کې د داعش ډلې دیارلس غړي دولتي ځواکونو ته تسلیم سول د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د 209 شاهین قلي اردو مشروعي وسلوالو د سولې په پروسه کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره حملې زیاتې کړي دي د ایران حکومت یو نوی د لرې واټن ویشتونکی د میزایلو سیستم ازمویلی دی او درې روسي وګړي چې په اوکراین کې نیول شوي او هلته ساتل کیږي د بندیانو د تبادلې لپاره تیاری نیسي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د 209 شاهین قلي اردو مشر وایي د حکومت وسلوالو مخالفو ډلو د سولې په خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره حملې زیاتې کړي جنرال ولی محمد احمدزي نن په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د افغانستان په پیچلې جګړه کې بهرنۍ کړۍ ښکېلې دي
سیاسي ستونزې شته زه نه غواړم په هغه باندې بحث وکړم صرف خلکو نه مې دا تقاضا ده چې تروریزم سرحد نه لري قوم نه لري مذهب نه لري او خلکو نه مې دا تقاضا ده چې په وخت و زمان د خپلو امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي د دوی په مقابل کې یو علني جګړې ته ضرورت دی چې باید ټوله علني راپورته سو د دوی په مقابل کې ودرېږي
هغه د مزار شریف او شورغان ترمنځ په سیمه کې د 300 وسلوالو طالبان د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی په شمال ختیځ زون کې د 210 خولي اردو قومندان جنرال نبی الله میرزایی هم نن ازادي راډیو ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې بهرني وسلوال د امنیتي ځواکونو پر ضد جنګیږي او امنیت ته جدي ګواښ پېښ کړی دی د افغانستان په شمالي زون کې د ناټو د غوث ماتر ماموریت نوی مشر او د ټولو جرمني ځواکونو قومندان جنرال یورګین بروتس ویلي چې د وروستي بهرني عسکر تر وتلو بل افغانستان او د افغانستان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي جنرال بروتس پرون رسما په شمال زون کې د ناټو د قواو مشري ترلاسه کړه هغه د ازادي راډیو خبریال ته وویل
اور ټاسک از انچینجډ
زموږ دندې تغییر نه دی کړی موږ دلته یو تر څو افغان سرتیري وروزو او له هغوی سره همکاري ولرو تر څو له خلکو څخه محافظت وکړو او د دې معنی وګرځو چې تروریستان په دې هېواد کې تاوتریخوالی ترسره کړي
د ناټو په مشرۍ ځواکونه د افغانستان د امنیتي قواو په روزنه کې او هغوی ته د لارښوونې په برخه کې مرسته کوي د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند یو مشر محمد محقق د ثبات او همپالنې په نوم له انتخاباتي ډلې سره یو ځای سو د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې مشر د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس او جمهوري ریاست ته کاندید عبدالله دی د دې انتخاباتي ډلې ویان فریدون خودزون نن ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه ویل چې محمد محقق به سبا په کابل کې په یو غونډه کې خپل رسمي موقعیت اعلان کړي محمد محقق مخکې د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال په ډله کې مرستیال و د ایران حکومت یو نوی د لرې واټن ویشتونکي میزایلو سیستم ازمویلی چې په ایران کې جوړ شوی او له امریکا سره یې بیا هم د خپل مخالفت پر دریځ ټینګار کړی دی د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د دې نوي سیستم د پرانیستې په مناسبت په وینا کې وویل چې د ایران دشمنان منطق نه مني او دوی په منطق ځواب نسی ورکولای
وقتی طرف از زور میخواد استفاده کنه شما باید همه توانتون رو به کار بگیرید اینجا دیگه میز مذاکره به درد ما نمیخوره
دیوای کله چې مقابل لوری له زور کار اخلي تاسو باید خپل ټول قدرت په کار واچوي په دغه سیمه مورد کې بیا مذاکره په درد نخوري دا د واشنگتن پر ضد د ایران د لفظي جنگ یو برخه ده چې په سیمه کې د وسلوال بحران د پیدا کولو اندیښنې زیاتې کړې دي د امریکا متحده ایالاتو تیر کال اعلان وکړ چې دوی له هغه موافقې چې ایران په 2015 میلادي کال کې نړیوالو قدرتونو سره کړې وه ووتل امریکا تر هغه وروسته د ایران پر مالی سکتور او د تیلو پر صادراتو بندیزونه ولګول درې روسي وګړي چې په اوکراین کې نیول سوي د بندیانو د تبادلې لپاره تیاریږي دا خبر د هغوی وکیل ولنتاین روبین نن خبر کړی ویلي دی چې روسیه ژمنه کړي چې تیار ده چې کیف ته زیات شمېر زندانی اوکراینیان وسپاري هغه د روسیې خبری اژانس تر تاسو ته ویلي چې درې روسی وګړي مکسیم ادینسوف، الکساندر بارانوف او یوجینی میدویدوف په قضایی پروسه کې شامل شوي او په نږدې وخت کې د زندانیانو تبادله ته برابرېږي. اودینسوف او بارانوف پخوا په کریمیا کې د اوکراین د پوځ اسکر و، خو کله چې روسیه په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپوزمه اشغال کړه، هغوی هم د روسیې خواته وتښتېدل. دوی په فبروري کې د خیانت او له پوځه د تیښتې په جرم په 14 او 14 کاله زندان محکوم شوي وو. د روسیې کومرسانت ورځپاڼې پرون ویلي وو چې روسیه به د دغو دریو وګړو په بدل کې هغه 24 اوکراینی ماڼوګان چې په نومبر کې د روسیې ځواکونو نیولي وو خوشي کړي. کومرسانت ویلي وو چې دا کسان به په اګست کې تبادله شي، خو پرون د مسکو یوې محکمې له 24 ماڼوګانو څخه د 14 د توقیف موده د اکتوبر تر 16 پورې اوږده کړه.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. په کونړ کې د داعش ډلې 14 غړي دولتي ځواکونو ته تسلیم سول.
14 نفر دي فعلا چې دوی ته تسلیم شوي د شیګل ولسوالۍ غازی آباد او نورګل درې مزار نه دي.
په افغانستان کې ځای پر ځای د جرمني پوځي چارواکي وایي چې جرمني به نړیوال ائتلاف د وروستي سرتیر تر وتلو له افغانستان سره خپلې پوځي مرستې جاري وساتي. ایران نن د هوایي مدافع له یو نوي توغندي سیستم څخه پرده پورته کړه. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه کور کلی او د کوچني حق پریږي. د دوغو او نورو مهمو راپورو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرشغله ازادي رادیو اوري. د کونړ امنیه قومندانۍ ته د داعش 14 وسلوال له وسلو سره یو ځای تسلیم سوي دي. دغه وسلوال په داسې حال کې حکومت سره یو ځای کیږي چې اوس هم د داعش او طالبانو ترمنځ د کونړ په یو شمېر سیمو کې حالات ترنګلي دي. نور حال روح الله انوري څخه اورو.
د کونړ امنیه قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل دوی ته تسلیم شو در لسو دایشی یا د اسلامي دولت پوری تړلو وسلوالو د کونړ په شیګل، غازی آباد او د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې فعالیت کولو.
دیالس نفر دي فعلا چې دوی ته تسلیم شوي د شیګل ولسوالۍ، غازی آباد او نورګل درې مزار نه دي.
قومندان د دولت په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې نور دی له جنگ جګړو او افغان وژنې لاس واخلي او که بیا هم د پردیو په اشاره په جګړه ټینګار وکړي نو د افغان ځواکونو لخوا به له منځه یوړل شي.
نور غلامي بس کې ریش خپل وطن ته چې خپل تاسو خپل وطن آباد نکو پردي څوک زمونږ وطن نشي آبادولی. ریش خپل د اسلامي د بیرق لاندې ژوند کې عادي ژوند او خوشحالي او شپې ورځې تیر کړي، بیا چې خپل کړونو ته ادامه ورکړي چې ورته وایم چې هر څوک کې چې پټیږي درپسې راځم. نور لاره د نشته، یا به مړ کېږي یا به تسلیمېږي راځي.
د درلس کسیزې ډلې قومندان مومین ازادي راډیو ته وویل درې کالې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په بیلابیلو سیمو کې فعالیت کړي،
خو موږ د اخیر انجام د دیو کو د دیو انجام خنو. په افغانستان کې پردي بچي مړ کېدل، مسلمانان مړ کېدل او دا به زه یو لو بروان او موږ دغه په خاطر راغلو. ان شاء الله د نورو سره موږ تعلیم کوو، افغانستان د بیرغ لاندې بجون کوو. هغه ته موږ دغه درخواست د شروع را خپل مکورونه بربادوي، ان خپل ځان بربادوي، مد افغانستان بربادوي او راشه وروره دولت سره جوړ وکي او د افغانستان د بیرغ لاندې ژوند تیر کړي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال به وای چې په یاد ولایت کې په داعش د ژوند او فعالیت ساحه تنګ شوی او په نږدې ورځو کې به ډلې ډلې حکومت ته تسلیم شي.
زه تاسو ته زیری در کوم چې ډیر ژر به یو لوی لخر د داعش موږ ته تسلیم شي او خپل وسلې په مزګه کې دی او دا لړۍ به دوام پیدا کړي.
د اسلامي دولت یا داعش پوری تړلې دغه درلس کسیز وسلواله ډله په داسې حال کې حکومت سره یو ځای کیږي چې د روان لمریز کال له لومړۍ میاشتې د کونړ د چپې درې، ماڼوګي، وټپور، څوکۍ او نورګل ولسوالیو په بیلابیلو درو کې د وسلوالو طالبانو او داعشیانو ترمنځ حالات ترنګلي دي او څو ځله دواړو خواوو یو بل سره جګړې هم کړې دي. په یادو نښتو کې د جنګي ډلو تر څنګ ولس ته هم مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي.
تا تاسی ازادي رادیو اوري و موریدل چې د کونړ امنی قومندانۍ ته د داعش دیارلس وسلوال له وسلو سره یو ځای تسلیم سوي دي. د 209 شاهین قول اردو چارواکي بیا وایي د سولې په پروسه کې د امتیاز په خاطر د وسلوالو طالبانو حملې په ځینو ولایتونو کې زیاتې سوي دي. دا چارواکي وایي چې له یوې میاشتې راپه دې خوا په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د طالب وسلوالو حملې زیاتې سوي، خو د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې د بلواګرو حملې شنډې سوي او تلفات وراوښتې دي. د 209 شاهین قول اردو مشر وایي ناامنۍ په دې وروستیو کې په بلخ، جوزجان او سرپل کې تر بل هر وخت زیاتې سوي دي. زموږ همکار مجیب رحمان حبیبزی د شاهین قول اردو له مشر ولی محمد احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلی چې په شمال زون کې د ناامنیو د پراخېدو اساسي لامل څه دی.
تاسو ته بهتره معلومه ده، همیشه وخت چې د سولې خبرې او د مذاکرات خبرې شروع کیږي، مخالفین ډېر کوشش کوي چې کومې سایې ته خپل ځان لاندې کړي او یو وحشت خپور کړي او خلکو ته یو بیره واچوي. ولی الحمدلله موږ هیڅ نوه تشویش د دوی په مقابل کې نه لرو. په ټولو ولسوالیو کې د افغانستان ملي ځواکونه فعاله دي، فعالیت کوي او د دشمن په مقابل کې جنګیږي.
د طالب وسلوالو تر څنګ افغان فوجانو پر وړاندې کومې نورې ډلې دي، د کومې هیوادونو څخه دوی اتباع دي، د جنګي او په کومو سیمو؟
دا معلومه خبره ده، دا جنګ افغاني جنګ نه دی، دا خارجي آباد لري. بعضي مملکتونه، بعضې کړۍ، بعضې تنظیمونه شته چې د دوی مالي او لوجستیکي سپورټونه کوي. موږ مشخص ته کوم ملک نوم په دغه نه لرو، اجازه د دې نه لرو چې یاد کړو. ولې دا شته، داسې کړۍ، داسې ملکونه شته چې د دوی سیاسي حمایه کوي.
د بلخ پولیس یوه اندېښنه دا وه چې په ځینو ولسوالیو کې دوی د طالبانو سره په جګړه کې دي، دوی تجهیزات نه لري، هغه به مرکزي دولت مسؤلیت راجع کېږي، خو د هوایي ځواک ملګرتیا وي د تندور سره موجوده.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې پولیس هغه ځواک نه دی چې هغه باید حمایه هوایي ته ضرورت ولري. په کوم ځای کې چې پولیس ورونه موجود دي، په دوی باندې حمله کیږي. موږ د افغانستان ملي ځواکونه، ملي اردو ځواکونه، کومندوي ځواکونه لیږو. د هغو سره هغه امکانات او تجهیزات موجود دي چې د تیارو سره ارتباط ونیسي او د دښمن سایه په پناه کړي.
د پلخ په چارګولک، شولګر او همدارنګه چمتان چې اکثر پښتون میشتې سیمې دي، د نامنې تداوم ودرېږي.
موږ داسې دښمن ته داسې خطاب نه شو کولای چې دا مشخص د یو قوم لپاره یا کوم چا ته داسې خطاب نه کوو چې
هغه دې
ولې دا منو. بعضې مسایل، سیاسي مسایل مخکې ما یاد کړل، هغه ستا چې مشران په دې باندې کار کوي. دلته د انتخاباتو په لړ کې موږ تاسې قرار لرو، کمپاینونه دي، نو داسې بعضې ستونزې، سیاسي ستونزې شته. زه نه غواړم په هغه باندې بحث وکړم، صرف خلکو نه مې دا تقاضا ده چې تروریزم سرحد نه لري، قوم نه لري، مذهب نه لري، او خلکو نه مې دا تقاضا ده چې په وخت او زمان د خپلو امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي. د دوی په مقابل کې یو علني جګړې ته ضرورت دی چې باید ټول علني راپورته سو دوی په مقابل کې ودرېږي.
وروسته پوښتنه دا چې د لویو لارو امنیت، خاصتاً د بلخ، جوزجان امنیت ډېر مخیم دی په دې وروسته کې. تاسو هلته بیزون هم جوړ کړو، سیمو ته موږ لاړو، سره خو بیا هم تاثیر ونه کړ.
کومې توانایي چې د 209 شاهین قول اردو په ساحه کې وي هغه موږ کاملا نیولې دي او ګزمې دوامداره په مسیر باندې اجرا کیږي.
د 209 شاهین قول اردو مشر ولی محمد احمدزی وی چې د شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه د بلخ، جوزجان او سرپل د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې ډیره جرمني پوځي چارواکي وایي چې جرمني په نړیوال ائتلاف د وروستي سرتیري تر وتلو له افغانستان سره خپلې پوځي مرستې جاري وساتي. په افغانستان کې د ټولو جرمني ځواکونو په شمال زون کې د غوڅ ملاتړ ماموریت نوی مشر جنرال یورګن بروتس د اگست په 28مه څرګنده کړه چې آلمان دا مهال د افغان ځواکونو د مشورې، روزنې او تجهیز چارې پر مخ بیایي. مجیب رحمان حبیبزی له بلخ څخه راپور راکوي.
آلمان د نړیوال ائتلاف تر وتلو به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په شمال زون کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو پخوانی مشر جنرال کلافوس د دغو ځواکونو نوي قماندان جنرال یورګن بروتس ته د خپل نظامي مسؤلیت د سپارلو پر مهال د اګست په 28مه نیټه وویل چې آلمان به د نړیوال ائتلاف د وروستي سرتیري تر وتلو به له افغانستان سره پوځي همکاري ولري. په افغانستان کې د ټولو آلمانی سرتیرو او په شمارزون کې د غوښ ملاتړ ځواکونو نوی قماندان جنرال یورګین بروتس هم څرګنده کړه چې آلمانی پوځیان او د تر امر لاندې ټول ځواکونه به د غوښ ملاتړ په چوکاټ کې افغان ځواکونو ته د مشورې ورکولو، روزنې او تشخیص چارې پر مخ بوځي. هغه زیاته کړه:
Our task is unchanged.
زموږ دنده تغییر نه دی کړی. موږ دلته یو تر څو افغان سرتیري وروزو او له هغوی سره همکاري ولرو، تر څو له خلکو څخه محافظت وکړو او د دې معنی وګرځو چې تروریستان په دې هېواد کې تاوتریخوالی ترسره کړي. په شمارزون کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو قماندان وایي چې له طالبو سوالو سره د سولې خبرې اساسي مرحلې ته رسیدلې دي او د سولې دایمي هوکړې ته د رسیدو په خاطر د جګړې ټول لوري باید تر پخوا ډېر د مصالحې په هڅه کې واوسي. جنرال یورګین بروتس په شمارزون کې د نامنویو زیاتوالی او د دولت ضد وسلوالو ډلو پراخ حضور تاییدوي، خو وایي سره له دې چې وسلوال تروریستان هڅه کوي چې تاوتریخوالی رامنځته کړي او تروریستي حملې ترسره کړي، خو افغان ځواکونه دا وړتیا لري تر څو د بلواګرو دا حملې شنډې کړي. په شمارزون کې د غوڅ ملاتړ ماموریت دا مشر وایي چې آلمان غواړي تر څو په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او د دایمي سولې او ثبات د رامنځته کېدو لپاره د ناتو تړون په چوکاټ کې خپل همکاریو ته ژمن دی. آلمان همدا مهال په افغانستان کې کابو زر تنه سرتیري لري چې اکثرا په شمارزون کې د بلخ په مارمول کمپ کې دېره دي. مجیب حبیبزی، آزادي رادیو.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري د کونړ پیج دره یو وخت د مارک په دره مشوره واخ اوس د امن په دره بدله سوي ده. راپور وايي لکه چې بهرني ځواکونه لدې درې څخه وتلې دي، حالات ش سوي دي، نو ځکه ولسونه د خپل افغان ځواکونو ملاتړ کوي. تفصيل درو الله انوري په راپور کې اورو.
د کونړ پیج دره چې په کې د وټپور مانوګي او چپی درې ولسوالي پرتی دي او همدارز په یاد تر کې د نورستان مرکز پارون واما او وانت ویګل ولسوالۍ ته لارې غزیدلې دي. یو ځنګل لرونکي او د دره ده د شوروي لخکرو خلاف هم د جنگونو مهم سنگرو او کلچي نړیوال ځواکونه په یاد تر کې ځای په ځای شول، نو هغوی سره هم جګړه پیل شوه. هر ورځ په کې چاودنې، بمبارونه او جګړې روانې وي چې په همدې ورته د مرګ دره ویل کېده. د پیج درې دوه تنو اوسیدونکو قاری ضیا الرحمن او حمدالله ازادي راډیو ته وویل:
کله د نړیوال ځواکونه وو موجودو دلته ډیر بې امنیتي دا و چې مزایل براولېدل، دلته به خلک ډیر په عذاب وو، یعنی ګاډو نه به سورلۍ کته کېدلې، هغه کسان چې په حکومت کې وو مامورینو هغه به کته کېدل، ډیر به په عذاب بېدل، یعنې دې تر د مرګ پورې به په سزا رسول خلکو.
په هغه وختونو کې چې نړیوال ځواکونه د مرګ درې یا ماردرې
خلک وای نړیوالو ځواکونو د ډیرو وسلو، پیسو او امکاناتو سره بیا هم ونه شکرې چې په پیج دره کې امنیت تامین کړي او یا هم نورستان ته غزیدلې لارې د ترافیکو پر مخ پرانیزي، چې لامل یې د پارون اسدآباد لارې د چپی درې ولسوالۍ کې د اتو کالو د پاره بند و. دوی وای په کوم ورځ چې نړیوالو ځواکونو یا د دره تخلیه کړه، نو دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو په ګډه په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور دلته بهرنیان نشته او باید چې د خپل ورونو خلاف جګړه ونه کړي. حاجی ګل حکیم وایي:
کله چې سبا زمنګ نه د خلیجی واکونه زمنګ د منطقو نه وته، له دغه نه روسه زمنګ قومي مشران سپینګری طالبانو مخالفینو سره کې ناسل چې ورونه دلته اردو پرته، دلته ورونه نظام پرته، دلته پولیس پرته، دا زمنګ بچی دي، دا زمنګ ورونه دي، دا زمنګ الودونه دي، دا د خپل وطن د پاپ خاطر پاتیر دي. من تاسو ډز مکاوی او چکلیا کوي نو به موږ هم ساج مقابل کې جنگي ګوت.
خلک وای د قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ځوانانو غړي هڅې وچی زیاتو وسلوالو مخالفینو له جنگ لاس واخست او بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شول. په یاد دره کې خلک د خپل امنیتی او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي او په غړي د خپل سیمه امنیت نیولې دي.
الحمدلله په دغه درو کې موږ ته افغان ځواکونو، ملي اردو او پولیسو ډیر خستام نتر اوسه ته الله نور بم راضی او پاس په دغه غرونو کې چې څوک دی دغه زمنګ غرونه دی.
د ځنه چې د خارجي ځواکونه وتل زمنګ دفاعي ځواکونه پولیس اردو نظامنامه خارونه خپ سړي وکړه کې دفاع کوي امنیت خبر برابر ده لار کې خا امنیت ختمین ده هیڅ مشکل زمنګ ته نه یو نو مشکل موږ نه لرو په دغه لارو
چې دغه ځواکونه د وټل څخه ورسته زمنګ د مشرانو قوم سپینګرو مخورو په حالو زلو باندې نجدي د شدغه دره د سیلانیانو مرکز وګرځيږي د امن کور وګرځيږي د امن ځانګو
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو د سرخندنو او د قومونو د ملاتړ برکت دی چې په پیج دره کې حالات راښه شوي دي.
الحمدلله زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه په دې توانېدلې دي چې په ټوله لار چغان د پوستې نه شروع تر پارونه پورې د لار کې امنیتي پوستې دي، امنیتي چک پوستونه دي. موږ پوځیانو ډېرې حکیمې نقطې نیولې دي تر څو د لارې امنیت، د ښارونو امنیت، د درې واړو ولسوالیو امنیت ټینګ کړي.
هغه وایي اوس وسلوال مخالفین په دې پوه شوي چې په هیواد کې روان جنگ پردی دی، نو ځکه ډېری کسان په افغان ځواکونو بریدونو ته زړه نه ښه کوي.
نور په دې پوه شوي دي چې دا بې مورده جګړه ده، ورور وزل دي، نه د اسلام مسله شته، نه د کوپر مسله شته، نور د اجنبي خدمتګار نه دي، نور نو دا وطن جوړول غواړي. بلاخره د څلوېښتو کالو جګړو نه مو نور درس واخیستې، نور جګړه دی وطن خیر نه ده.
له اسدآباد نیولې د نورستان تر سرحدونو پورې د لوی لارې په اوږدو کې د خلکو په ملاتړ د امنیت د ټینګښت لپاره د ملي اردو، ملي او محلي پولیسو او د عامه نظم ځواکونو په لسګونو پوستې جوړې شوې او تر ډېره حده یې د لوی لارې او شاوخوا سیمو امنیت تامین کړی. خلک وایي که د هرې سیمې اوسیدونکي د امنیت ټینګښت لپاره سره متحد شي، نو هغه ځای کې به سوله رامنځته شي او خلک پې سوکاله ژوند ولري. د یادونې وړ ده چې په پیج دره کې له 2015 زیږدیز کال څخه تر 2013 کال پورې د نړیوالو ځواکونو شاوخوا 15 نظامی مرکزونه موجود وو چې په یاده موده کې پرې ګڼې جګړې شوې، بې شمېره د سرک غاړې ماینونه چاودېدلي چې ورته پکې مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو پښتو خبرونه اوري. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د حکومتونو استازو په ګډه د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو او نورو سوداګریزو فعالیتونو د پراختیا امکانات و ارزول. په دې پلاوي کې په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر عاطف مشال او د پاکستان د پوځ افسران شامل وو. نور حال له نجیب الله الوخیل څخه اورو.
که څه هم په دې وروستیو کې له څلور کاله بندښت وروسته د غلام خان بندر لاره یو ځل بیا پرانیستل شوې او یوه اندازه ګاډي پرې دواړو لورو ته مالونه وړي او راوړي، خو اوس مهال د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو هڅه دا ده چې په دې لاره سوداګري پراختیا ومومي او د خلکو تګ او راتګ ورباندې پیل شي. په همدې موخه د پاکستان د پوځ د ځینو مشرانو سره یو ځای په یاد هیواد کې د افغانستان لوی سفیر عاطف مشال له اسلام آباده غلام خان بندر ته نږدې صفري نقطې ته راغلی و ترڅو هغه امکانات او تدابیر چې په دواړو لورو کې د دې لارې رسمي ترانزیت لپاره شته وارزوي. وروسته افغان سفیر د غلام خان بندر تاسات ته ولاړ او هلته یې د افغان لوري امکانات او تدابیر وارزول. خاغلی عاطف مشال ویل چې د پاکستان لوري چارواکو ورته په دې برخه کې د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی.
وی مسؤلین ماسر راغلي وو، وی پوره ډاډ راکړی چې هر ډول همکاري ته آماده دي. د افغانستان سره تجارت ته دوی لمنګ نه زیات ضرورت لري، نو دوی ته هم دا یو هم ضرورت ده او هم په دې بدو اقتصادي شرایطو کې هغوی ضرورت لري چې افغانستان سره تجارتي روابط لا ښه کړي. هغه کارونه چې موږ پورې مربوط وو تر ډېره خلاص شوي دي انشاءالله، او ډېر زر به نور خبر نه وو.
د پاکستان د پوځ د لوري مشر افسر چې د پلاوی په ترکیب کې راغلی وویل خوشحاله دی چې د پاکستان د پوځ په استازیتوب دلته خبرې کوي. نوموړي په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه به د دې بندر له لارې اقتصادي ګټې لاسته راوړي او د ده په وینا چې د پولې د دواړو غاړو خلکو د اقتصاد ښه کېدو لپاره به هم دا یو مناسب ګام وي. د خوست غلام خان بندر د ګربز ولسوالۍ اړوند دی. د یاد ولسوالۍ ولسوال محمد یونس صدران وایي
موږ د خپل اړخه پوره تدبیر نیولی دي، تاسیسات مو جوړ کړي دي، سره
سړک پخ شوې ده د دیغه د پوره د لیار د پوره د امنیت د پوره پوره تدبیر نیولې دي.
بلوري ته د اقتصادي شرکتون کې هم غلام خان بندر په اقتصادي لحاظ سوداګرو لپاره په ګټه بولي او وایي چې د لارې د نورو په پرتله کراچۍ بندر ته خواوشا 400 کیلومتر نږدې ده. د خوز د سوداګرۍ خونی رئیس نواب مرزای وایي له دې لارې د افغانستان سربیره د منځنۍ آسیا هیوادونه د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ګټه پورته کولی شي.
د غلام خان بندر د ترانزیت سره نه یوازې د افغانستان څلور ولایته بلکې د مرکزی آسیا ټول هیوادونه د دې نه ګټه پورته کولی شي. دا کراچۍ بندر ته نږدې ده او د واګا بندر ته هم موږ د لارې کولی شو چې واردات او صادرات وکړو. اوس وخت کې موږ هیله مندي دا ده چې دا لاره به ډېر زر د عامو خلکو او د مریضانو تجارانو په وړاندې د موقت لپاره خلاصه شي تر څو چې ترانزیت کېږي.
یاد دی وی چې د خصوصیدونکو په تیر اتل سکولونو کې په پرلپسې توګه له افغان ولسمشرانو غوښتي چې دا لاره ترانزیت کړي. همدارنګه په دې وروستیو کې د پولي په پورې غاړه کې د شمالي وزیرستان مشرانو او سیدونکو هم په ورته توګه په دې لاره د سوداګرۍ او تګ راتګ د ډېرېدو او ترانزیت کېدو غوښتنه کړې ده. دا ځل چارواکي د دواړو لورو لیوالتیا ته په کتو تمه لري چې بالاخره د افغانستان غلام خان بندر به هم د تورخم، سپین بولدک او نورو په شان رسمي ترانزیت شي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو او ری اوس هم یو سیمه ایز موضوع. ایران نن د هوای مدافع لای و نوی توغندوی سیستم څخه پرده پورته کړه. د دې هیواد ولسمشر وویل دشمن له ایران سره خبرې نه بلکې د زور په ژبه خبرې کوي، نو دې ته اړتیا ده چې دوی خپلې پوځي وړتیاوي زیاتې کړي. نور حال نوریاس نوری راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وای کله چې دښمن د زور ژبه کاروي د سولې د خبرو میز نور زموږ لپاره مطرح نه دی او پر پوځي وړتیاو باید باور وکړو. دلته ده چې باور درې سوه درې اویاته اړتیا ده. دا له ځمکې څخه هوا ته د هغې نوي لرې واټن ویشتونکي توغندي نوم دی چې ایران جوړ کړی او حسن روحانی ورڅخه نن پرده پورته کړه. روحانی په دې مناسبت جوړ شو مراسمو ته په وینا کې وویل کله چې دښمنان منطق نه مني موږ هم په وړاندې له منطقه کار نشو اخیستلی.
طرف اگر موشک میفرسته ما بیاییم وسط میدان شروع کنیم یک سخنرانی بگیم آقای موشک.
کله چې مقابل لوری توغندی راستوي موږ د میدان منځ راشو او وینا شروع کړو او وایو چې ښاغلی توغندی دلته زموږ هیواد دی، دلته بیګناه خلک دي. د توغول شوي توغندي ښاغلی بټنه یې ووهئ چې دغه توغندی په هوا کې وچوي او لاندې را
پرېنوځي.
د روحاني دغه څرګندونې او د دې هیواد لخوا له نوي جوړ شوي توغندي څخه پرده پورته کول د هغې لفظي جګړې د لړۍ ورسته ناندری دی چې د تهران او واشنگتن ترمنځ له یوې مودې راهیسې پیل شوې دی. ډېر لوري دې ته اندېښنه لري چې دغه وضعیت ښایي پوځي کړکېچ ته لاره هواره کړي. پوځي ماهران وایي د ایران دغه د باور 330 هوایي مدافع نوي توغندې سیستم د روسیې S-300 میزایلو سیستم ته ورته دی چې تهران د ایران د ملي دفاعي صنعت د ورځې په مناسبت نندارې ته وړاندې کړ. د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې د توغندي دغه سیستم 300 کیلومتر لري هدف موندلی او په 200 کیلومتر کې ویجاړولی شي. ایران په تیره جون میاشت کې هم په خپل یو لزمکنه هوا ته توغندي سره په فارس خلیج کې د امریکا د پوځي و بی پیلوټه الوتکه یا ډرون اشتیاو رانسکوره کړې وه. لکه چې متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه وتلی او پر دې هیواد بندیزونه بیرته لګولي د ایران اقتصاد ډیر زیانمن کړی دی. تیل چې د ایران د عوایدو یوه مهمه سرچینه بلل کیږي او د متحدو ایالاتونو په بندیزونو کې د مالي سکتور تر څنګ په نښه شوی، د دې هیواد د تیلو صادرات اوس په ورځ کې 300,000 بیرلو تیلو ته راښکته شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق IMF هم ویلي چې سږ کال به د ایران اقتصاد په سلو کې شپږ کمزوری شي. د ایران او متحدو ایالاتونو ترمنځ د لفظي جګړې له تیزیدو سره سره تهران ویلي چې نه غواړي واشنگتن سره په تقابل کې ولویږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د ناروې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ کې بیا دغه خبره تکرار کړه او ویل که په خلیج کې جګړه ونښلي زه درته ویلی شم چې هغه به موږ نه وي پیل کړي، خو موږ به له خپل ځانه دفاع وکړو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر وای نور هیوادونه هم باید د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر ضد جګړه وکړي. د په دغو هیوادونو کې د روسیې، پاکستان، عراق او ایران نمونه په ځانګړې توګه یاد کړل. دا خبرې ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه په خبرو بوخته ده. ټرمپ ویلي چې نه غواړي هېواد یې 19 کاله نوره جګړه وکړي، ځکه داعش ډله چې په کومو هېوادونو کې سته هغوی باید په خپله د دې ډلې پر وړاندې جګړه وکړي. ټرمپ ادعا وکړه چې د هېواد ځواکونه یې داعش ډله په عراق او سوریه کې له منځه وړې ده. د په ځانګړې توګه د هندوستان او پاکستان نومونه یاد کړل چې د سختریزو پر وړاندې ډېر څه نه کوي. د ویل چې هندوستان په همدې سیمه کې دی چې د سختریزو له تهدید سره مخامخ دی، خو هغه هند ورسره جګړه نه کوي او پر ځای یې امریکا ورسره جګړه کوي. همداراز یې پاکستان یاد کړ چې پاکستان هم هلته سته د سختریزو پر ضد یو څه کوي، خو هغومره نه لکه څومره چې باید وکړي. اوس هم وخت رارسېدلی چې د خبرونو لنډیز واورو. په افغانستان کې 4:30 بجې سوې. فرشته جلالزی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. د افغانستان په شمال زون کې د شاهین قلی اردو قومندان ازادي راډیو ته نن ویلي چې د افغانستان د سولې هڅې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلي او د افغانستان د حکومت وسلوالې مخالفې ډلې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره خپلې حملې زیاتې کړې دي. د 209 شاهین قلی اردو قومندان د ازادي راډیو له خبريال سره په مرکه کې پر افغانانو ژغ کړی دی چې سیاسي حساسیتونو ته دې متوجه سي او بیدار دي. په کندهار کې پولیس وایي چې د وسلوالو طالبانو د یوې کسیزې ډلې د قومندان په ګډون یې 15 تخریبکاران نیولي دي. د کندهار له امنیې قومندانۍ په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په دغو کسانو کې یو وګړی داسې هم دی چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د نفوذ لپاره او بیا په د امنیتي ځواکونو په منځ کې د حملې لپاره استخدام شوی و. د وسلوالو طالبانو له لورې تر اوسه په دې اړه کوم بیان نه دی خپور شوی. د ایران حکومت د لری واټن میزایلو سیستم ازمویلی چې په ایران کې جوړ شوی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د دې نوي ازمویل شوي سیستم سیستم د پرانیستې په مناسبت په وینا کې ویلي چې د ایران دښمنان منطق نه مني او دوی په منطق ځواب نشي ورکولای. د کوسوو پارلمان نن د حکومت د لغوه کېدو پریکړه وکړه. د کوسوو پارلمان به همدارس د هغه هیواد ولسمشر هاشم تاچی ته اجازه ورکړه چې په هغه هیواد کې د پارلماني انتخاباتو لپاره بیا ژغ وکړي او نوې نیټه ورته وټاکي. د کوسوو پارلمان 140 چوکۍ لري او نن د وختي انتخاباتو لپاره نه اتیا کسانو مثبتې رای ورکړې دي. له فرشتې جلازی څخه په مننه. اوس هم سپورتي خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال د غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن شپه د میوند اتلان او موچای امو لوبډلې دی بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د دې فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب ازادي رادیو ته وویل چې د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا شاهین اسمی وتوانېده چې د هندوکش عقابانو ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ په کابل کې پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې طوفان حریرود د سیمرغي البورز لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخلری چې په دوو گروپونو کې ځای پر ځای شوی او له یو بل سره لوبې کوي. د والیبال د مرکزی اسیا د سیالیو په لړ کې د والیبال افغان لوبډله نن دغه سیالیو د 15 مقام لپاره د نیپال په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې تیر ورځ له ازبکستان ماتې وخوړه او له مخکې تګه پاتې شوه. افغان لوبډلې له دې وړاندې په ګروپي لوبو کې بنگلاديش ته ماتې ورکړې و، خو له ترکمنستان یې ماتې خوړلې وه. دغه سیالۍ د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې پیل شوې چې راتلونکې اونۍ پای ته رسیږي. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي شهزاد محمدي هغه وزارت کړی چې ګوندی د افغانستان پاسپورت ته سری کړی دی. شهزاد محمدي تیر ورځ په یو ویډیو پیغام کې راښکاره شو او خپل پاسپورت ته مینوالو ته وښود. شهزاد محمدي په دې ویډیو پیغام کې ویل چې یو شمېر کسان په دپسې منفي تبلیغات کوي. وروسته له هغه چې افغان کرکټ بورډ شهزاد محمدي د هر ډول کورنۍ او نړیوال کرکټ له یو کلن بندیز سره مخ کړ، په ټولنیزو رسنیو کې راپورونه خپاره شول چې ګوندی د کرکټ د ملي لوبډلې دغه لوبغاړي د دې کار په غبرګون کې خپل افغاني پاسپورت سری کړی دی. شهزاد محمدي وروسته له هغه د کرکټ له یو کلن بندیز سره مخ شو چې نوموړی د پېښور د کرکټ په یوې اکاډمۍ کې ولیدل شو. کرکټ بورډ ویلي شهزاد محمدي په دې خاطر په لوبو بند کړی او قرارداد یې ورسره ځنډولی چې
د کرکټ بورډ له اجازه پرته په پاکستان کې د کرکټ تمرینونه کول، په داسې حال کې چې په هیواد کې د کرکټ منظمې اکاډمۍ موجودې دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه کور کړي او د کوچني حق واورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالی یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي؟
خو داسې کم جرات کې د غرض د چار څوک یا پټه کوو کوي بیا ځان غلای کوي.
ولې کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالی کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوهي نه ویلې کېږي.
نن پام دی اکلا د کورنیو او ټولن په خبرې اورو. قدر منو ورکو تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوی ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغیزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
تم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ شي سې مخې ته راسې وایي دې پرې ولیدې دوا موبایل خلاصه شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته رانوړې واردونه کوي. کور کې ناست وم، مکتب ته نه وم تللی، چې راغله پلار مې اعصاب خراب پسې وی ولم، په سر باندې د وجه کې سر یې راوندې مات کړې، بیا بوتلم شفخانې ته، مور مې سر مې راوندې په اسمان کې ډېرې ولم پلار مې.
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لورې وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهي او وټکوي، له رواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
خو کله انسان دی ورته چې جارو کوي، ظرف پرېمځي چې پرېنمځي، بیا جګر خو نه سم وهم، کله چې بېخوی اسم بیا ورکوم وشت کوم.
په چی شي باندې وهي؟
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لین باندې، هر شی چې برا فرست.
عیبی کیگی نه؟
عیبی کیگی څنګه نه، خواه ما خواه عیبی کیگی
شه نه، خو لگه زره دی اصاب دسی نارمال
نکی که. نکیگی دقیق جوش کی چای نسم کرو دیر بوج رو خوندی راج
نو کلا چی ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کیگی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی، زرم از اوری گی چی ولی ما اوه ها اخو بال خیر ده دستی زم وردام دستی بزم بی اقلا اوما نورم زرم از اوری گی. خو مگه هم دقیق وقت که یعنی دستی فکر ما لرس دید سیا هاری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمانه.
بلا رس بیا ما شما نوه هی؟
بلا رس بیا
تاسې ماشومان وهي که نه بیا ورته متوجه سوي دا څومره پس رفته کیږي؟
خو داسې کم جراته کیږي د غرض د چې هر څوک یا پټه کوو کوندي بیا ځان غلی کوندي نوري ترس کوندي بیم کوندي چې بېته کور کې ملاړ سم بیا مور ما وایي یا شور راته کوندي.
معمولا کله چې په کورنیو کې اقتصادي ستونزې وي نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار یې نشي ورته برابرولی نو بیا له دوی سره خشونت کوي. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې